مارتا کال میزبان شماست.
ډیر مننه کوم ژک فرصاب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو دا د ادبی او هنري مسایلو او بحثونو په اړه ځانګړي خبرونه ده. په ازادۍ رادیو مجله کې به له شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه ووري چې د خپلو شعرونو او لیکنو په باب خبرې کوي.
تقریبا یو دوه کله کې چې ما په شاعری پیل کړای دا خدا دې سند سي په متوتر ډول مالیکلی او کدا سي ورنم سي چاپي کوم یو کتاب کې ان شاء الله.
ل رادیو مجله مخ کې پلان د خبري برخه کې به په یو راپور کې ووري چې افغان حکومت وای له کورنۍ سره چې غواړي کندوز ښار ته خپل کورونو تستنی شي مرسته چمتو کړي دي. خو تر هر څه مخ کې خبرونه ووري. لطبی پیخو سره د مبارزه اداره وی کندوز ته لستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره درمل او روغتیایی ډلې استولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکې پر وژنه خوشحالي څرګنده کړې او د عفو نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې امریکا یې ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. ل طبی پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایی ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو مرستندویو ټولنو مرستې چټکې شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکې تورپیکۍ الفت پر وژل کېدو خوښنی څرګنده کړې او په دې اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایز دفتر کې کار کوو. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی په غاړه اخیستی. بان کی مون وویل تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غوړی ته چې د جګړې پسیمو کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتی اورګانونو یو غډه اداره جوړ کړی. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې پسیمو کې له خبريالانو سره ځنګړی چلند وکړي. ښاغلی خلواتګر وایي خبريالان د جګړې پر مهال خپل ځانونه له ګواښونو ساتي.
دا په خبريال باندې اړه لري چې کله چې جګړې له دګر نه خبر درکوي څنګه خپل ځان وساتي. خو سهولتونه هیڅ نشته.
وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو تلویزیونی شبکو او د هغو کارکونکو ته خبرداري ورکړ. طالبانو په یو خبر پانه کې پر یو شمیر تلویزیونی شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ وکړ. د افغان نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې متحد ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتو تورن کړی دی. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کورد ملکی وګړي له خپل سیمو ایستلي او کورونه یې ویجاړ کړی دی. د افغان نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لاسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطعي په نوم ځواک د سیمه اوسیدونکو وتلو ته اړیست دي او کورونه یې ورته وران کړی دي. کورد وسلوالو پر روان کال کې د سوریه په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د افغان د نړیوال سازمان سلاکارې لاما فقیه نن وویل چې د کوردانو په خود مختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخري روان دي او داسې حملې کیږي چې له جنگي جرایمو سره انډول دي. متحد ایالاتو د بیلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خوشنۍ څرګنده کړې او ویلې دي چې د پخواني شوروي د جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر وویل نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11مې په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 15مې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پریښودل، د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او همدارس د آزادو رسنیو نشتوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. په داسې حال کې چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي، اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر دې هېواد د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې ګام پورته کړی. د اروپایي چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم دیسر پرون وویل د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ومنله چې پر بیلاروس لګیدلي بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لری کړي. د فرانسوي مقام څرګنده کړه چې په بیلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بیساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. د اوکراین حکومت وایي د اکتوبر له 15مې نیټې وروسته د روسیې د هوایی شرکتونو الوتکو ته په خپل خاوره کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. روسیه یو میاشت مخکې د اوکراین پر هوایی شرکتونو ورته بندیز اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نږدې یو میاشت مخکې د روسیې ستر هوایی شرکت ایروفلوت او درې نور دولتي شرکتونه چې کیف ته یې ډېر پروازونه کول په تور لیست کې شامل کړل. د اوکراین حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکو ته به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه وبخی چې د روسیې الوتکې به د دوی په خوره کې د ناستې اجازه ونه لري، خو د دوی په فضا کې نورو ځایونو ته پروازونه کولای شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون وویل چې په مونتینګرو کې وروستیو پرمختګونو ته خوشبین دی او په ناتو تړون کې د دې هېواد د غړیتوب لپاره ملاتړ زیات شوی. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ډسمبر میاشت کې د مونتینګرو د غړیتوب په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په ناروې کې وویل چې مونتینګرو د قانون د حاکمیت، د خپلواک قضایي سیستم د جوړولو او د خپلو پوځي او استخباراتي ادارو په اصلاح کې ښه پرمختګ کړی. د ناتو عمومي منشي به د روانې اونۍ په پای کې د بالکان د حوزې د هېواد ته سفر وکړي. او د روسیې د فوټبال ملي ټیم پرون د مونتینګرو په ماتولو سره د اروپا د فوټبال په جام کې خپل مقام یقیني کړ. د 2014 کال د فوټبال جام ورستای فائنل سیالی به راتلونکي کال په فرانسې کې ترسره شي. د روسیې د فوټبال ملي لوبډلې پرون د مونتینګرو د فوټبال لوبډلې ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د روسیې لوبډلې په جی ګروپ کې د اتریش له لوبډلې وروسته دوهم ځای خپل کړی. دا خبرونه قدر من اوریدونکو او دا هم د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندز ته ستنې شي مرستې تیارې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي.
کافای
کی بجا شوبن و به ولایات هم جوار و سایر ولایات نو جواب جا شوبن دوی هو کورنیو ته چې په نور ولایتونو کې ځپړتای شوی د پخو خوراکي مواد مرستې شوې دي. هو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللی چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. شاغلی سیاس زیاته کړ چې د افغانستان حکومت کورنیو انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندوز شهر لمنو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استاذې فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت لښ کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړني مرستې وکړي، خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسی جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورونو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 40,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مرستیال مشر څرګندونې مو اورېدې چې وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې چمتو شوي دي. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې سلطان محمد سرور ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو پر روغتون د تیرې اونۍ برید اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په عناوینو کې ځای لري. فارن پالیسی په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کوي چې دغه برید د چا په غوښتنه شوی دی. خبرونه لیکي چې د دغه پیښې په اړه چې په نتیجه کې 22 کسه مړه او 10 کسه نور ټپیان سول بیلابیل تحقیقات روان دي. فارن پالیسی وایي جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان تمه نه لري چې له 150 ورځو مخکې به د دغو تحقیقاتو ریپورت برابر شي، خو پوښتنه دا ده چې د دغو تحقیقاتو تمرکز په چا دی. فارن پالیسی لیکي چې د ډان ډی لوس په نامه د دوی یو خبریال ریپورت ورکوي چې د دغو تحقیقاتو تر مایکروسکوپ لاندې د قماندانۍ د سلسله مراتبو په سر کې یو شمېر تصمیم نیونکي امریکایي افسران دي او دا چې د برید په شپه څومره معلومات درلودل او څومره نه درلودل د تحقیقاتو په نتایجو به لوی تاثیر ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ په حق له یو مطلب خپور کړی او وایي چې اوس د دوی بغاوت په دغه هیواد کې د تیرو 14 کلونو تر هر بل وخت ډیر پراخه شوی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه نتیجه گیری د ملګرو ملتونو د معلوماتو او د هغو مرکو پر بنا ده چې د ګواښ لاندې سیمو له یو شمېر خلکو سره شوي دي. نیویارک ټایمز د سیمه ایزو مقاماتو له قوله دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په تیرو 2 اونیو کې د خپلو 14 ولایتي دفترونو څخه 4 تړلی دي چې د امنیتي عواملو له کبله یې پخوا دومره شمیر خپل دفترونه په افغانستان کې هیڅکله هم نه و تړلي. نیویارک ټایمز لیکي هغه معلومات چې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان په شمال کې د جنگ جګړو له وروستي شدت لا مخکې د تیرې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې راټول کړي وو ښودلی چې امنیتي چارواکو د هیواد په سلو کې 500 ولسوالیو کې د ګواښ سطحه اوچته یا تر ټولو اوچته ښودلې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د امنیتي وضع دغه ډول ارزیابي چې ملګری ملتونه یې وخت په وخت کوي او د نړیوال ائتلاف له غړو هیوادونو سره یې معمولا شریکوي، له هغو څرګندونو سره توپیر لري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وکړي. جنرال جان کیمپل د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د تیرې سه‌شنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخته زړورتیا او سرسختي وښوده او افغان حکومت د کابل لومړنۍ لوی لارې او د ټولو ولایتونو او ولسوالیو د مراکزو کنټرول په لاس کې لري.
آزادی رادیوی مجله
عزت من اوریدونکو سلامونه میو منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر عابد سپوږمۍ سره چې شعر یې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پر رڼا کلنۍ مشاعره کې دریم مقام ګټلی و مرکه اوری.
خود بزان کم بولم د ښارلنجونو د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې.
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو راپورټ لنډې کایات که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د بختر آژانس د خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤولانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤولینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو آثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تلې د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د بختر آژانس د خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي 190 فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلي د پرانیستې په غونډه کې له افغان سینماګرو وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړې چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا د هرات پر زاړه ښار سربیره دا ولایت 800 تاریخي آبدې لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. که حالات ښه وي او په دې برخه کې لازم کار وشي د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور آل زموږ همکار کمال شاه عارف را کوي.
په داسې حال کې چې د میزان یا تل شپاړسمه د هنر له ورځې سره سمون خوري د ماشوم د ادبیاتو د کور ته نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړې دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیب الله رپی عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالې نګین قمبري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایي زموږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تلش پاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیات ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خوا ته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکنو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نرګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهار ورګډ شول او دغه ورځ د سولې او آرامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وي، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر 9 او 10 نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
د 2011 نه را په دې خوار کال په نړۍ کې مختلفې غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یوه نورګل شفاق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه او بله هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه او ټولو د سولې او آبادیو مثبتو تغیراتو دپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنه یې کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعرې جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بله کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کیږي یا یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي هغه اغیز یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ دیر شي، سیمینار دیر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې 2 کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره ځلی کوي. د دغه غونډې بل ویناوال وو چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو باندې نوم کېږدو، لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه، له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم او کولای شي ما سره تماس ونیسي، خصوصا د خپل خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګلاغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې په اړه لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر 10 نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
خبره ده وای دیوی افته د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالی آبادی شي او دیوی میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. نو افغانستان متاسفانه همدغسې ده، کومه فیصله پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنگ خو نو شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم، رخه ونه لرم، قصد ونه لرم، پرې خپل زړه کې په حقیقت کې له ځان سره مې سوله وکړه او دا خپله ډېر لوی کامونه دي. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري، شخصی بدبختی دی او که خلو کورونو تا سول را بلو نو خدای پاک با رنه را بلو باور رو لری
نا امیدی خنه ده باید خوشبین و اوسو او ده وطن ده باده لپاره ده زړه لا اخلاص کارو کرو داسې څه هم ښاغلی غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې ویل او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه زه به برکت پکې واچوم. او انسان باید ناامید نه وي که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو خوشبینه واوسو یو څه فعال واوسو د خدای دنیا ډېره لویه ده بهتري به خامخا راځي بهتري به اول له ځانه پیلوو هر یو بیا مې له نورو غواړو دا مشهوره جمله ده وایي تاریخ خلک جوړوي خو موږ چې څومره تاریخ ولوست نو ما یو بل شی پکې زده کړل تاریخ ځینې کسان جوړوي ټول خلک یې نه جوړوي ټول خلک ویده وي لیکن ځینې کسان یعنې هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي البته په اخلاص باندې په هغه باندې نه کېږي په چلو وړو فریب نه کېږي په اخلاص باندې په اخلاقو باندې په نیکي باندې دنیا ودانیږي دنیا بدلیږي دا غونډه د اخلاص غونډه ده دا د خیر غونډه ده خدای دې همیشه د تجاری لري خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشایره وشوه چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
ازما خونځه ورانوي زبا ډاکټر نشم خدا په یاد ولره سبا به تناروغ شي
د امید په براق ناست یو مخ پتللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو د دې سوي بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو په لیکلو پسې ګرځو
زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده یوې ښکلا زنده کوي او بلې پړی راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي لتن د مرما څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
خیره دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې وروستیو کې ونمانځل شو.
دوانه شاعره عبده سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي. په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی لاغلې سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم. عابدې سپوږمۍ ستړی مسې
ډېره زیاته مننه شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ خو دا راته ووایاستئ چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوئ؟
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي تقریبا یو دوه کله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده خدا د سیند داسې په متوتر ډول ما لیکلي او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم یو کتاب کېږي انشاءالله.
عابدې څه کاروبار کوې؟
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم او فلحال داسې نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډې کیسې لیکوالي نور هم داسې څه کوې که صرف شاعري کوې؟
لاندې کیسې خو مې لیکلې دي خو یعنې امې دي.
عابدې سپوږمۍ هغه شعر مو راته ولولیه چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست هلته داوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب کړ او د دې ایوارډ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړي هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی تا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې او خود بزان کم بولم د ښار لنجونو خود بزان کم بولم د ښار لنجونو دی هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړمه څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنگ ورکړم. دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې. د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچې شونډې.
ډېره مننه، ډېر ښایسته شعر و. عابدې یوازې غزل لیکي که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي؟
نه غیر نه، یوازې غزلې نه دي، په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم.
ډېره د چا شاعري لولی عابدې؟
داسې په خاص ډول، یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه، یعنی هغه مې ټاکلی او دغه شعرونه زه ولولم، خو شعرونه مې لوستي دي. تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي. د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده، او داسې ډېره شاعري نه لولم زه.
عابدې د بهیر په شاعرانو کې، د دې میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده؟
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنی په هغو باید حساب وشي. ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي. آغلې نعیمه غني ده، مینا نظري، یاسمین وزیري، یعنی ښه اشعاري ویلي دي.
عابدې کېدای سي یو بل شعر مو واورو؟
آزاد نظم ده،
مهرباني.
عنوان یې ده د ژوندون چینه. دا ستا سترګې شهامت کړي، په کې ښکاري د درد څړیکې. غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کې کړي کړي کې. ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري. زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي. هغه ځوان ګوری مین دی، زیړ لونګ یې دې راوړي. د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکې. یوه پیغله سا نیولې د کمرې له خوا راغلې. ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې. او نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کړم د مرګ لیکې. ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې.
ډېر عالي، ډېر ښایسته مو لیکلی و،
مننه.
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده؟ فرزن غواړی څه ډېر شعر کوې؟ د ځینو له طبیعت سره علاقه یې، د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې، د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي او علاقه یې.
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنی د طبیعت ښکلاوې انځور کړم. د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي. یعنی زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم، او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای سي شعر ولیکي، ځینې بیا نه سي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادثې ما ودردي، او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کی ختم کی، چې زموږ شاعران خوشحاله او ته شاعري وکړي. ټول شاعري متاثره کړې ده دغه پیښو دغه حادثو، په دې لاره چې په وطن کې امن راسي او تاسو خوشحاله او ته شاعري وکړي. کېدای سي یو لنډ آزاد شعر مو واورو؟
یو لنډکی آزاد نظم ده، سپرلیا. سپرلیا راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه. مونږ له ځان سره جنت ته یوسه. مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه. زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلیا راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلیا راشه بیا وطن سمسور که، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی د خدای سوله راولي،
سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحال لره. ډیره مننه.
تاسو نیم ډیره زیاته مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي. یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وګمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستی کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د ساړه او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وسغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناست نجلۍ وستای خوشاله کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د را روانې ترور اهمیت ورسره کم نشي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډیر په شک کې وو چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاری نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کیږي، ډیر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقته نور هم کمزوري شي. خو چې بیا هم ځې، نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریرې چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډیر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او کرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته یې کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم درې کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې هاخوا ته یې وحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره درې کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان وه د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسیدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسې به یاد وي، هغه دوبی ډیر باراني وو، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی یې وخوړل. دا نو ډیر لوی غم وو. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي، او په پریږنده انداز غږېده ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازی به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. های زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي، راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیرتې ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لوري راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډیره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندې نه په عذابوي، زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي، دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي، زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحال انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې، ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د دې ور پام شول چې قربنۍ د ته چندان متوجه نه ده. د قربنۍ سترګې کړکۍ او د کړکۍ ور هاخوا چمنزار ته تیرې وي. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي، راته وایي خپل ذهن له هیجان ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن سابلیټن په داسې آواز چې په آخر کې یې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن سابلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دې نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن سابلیټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تترانه کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتې ولې په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نرۍ لار او د کور دروازه هغه پړاوونه وه چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایي کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نرۍ لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له را رسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن سابلیټن جواب ورکړ، یو بې سوره سړی و. فرمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي، او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني، بې څه اوسره. د سابلیټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګومان کوم د دې سپي په خاطر یې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر ویرېږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو را ایسار کړی، او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تیره وي، خود به یې اعصاب خرابیږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد موسسه د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي؟ یعنی څه کمې حس کې چې هغه کمې باید ډک شي؟
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، ماشومان ساتنه، د نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاسته راوړل نشته. خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډیر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه، او سږ کال خوشاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابر شو. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د پاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د پاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناسته؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو د پاره یو کار شوی وي، د ماشومانو د پاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو د پاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان د پاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړ چیرته شه د دری او د پښتو ژبه هغه لیکوالان چې د ماشومان لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای سول چې په یو می سره راټول کو دوی تم خپل اهداف ته شې کړل دوی نو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مزامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده لکه سولې احترام مینه صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ صحی محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته موږ به د دې زمینه برابر وو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جلده پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول شي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خون کو لخوا بلیکل کی د دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا به یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل
بالکل دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوند اداري چې دی فرزن یو خوسیف د چلډرن د نور فرزند د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه سره یعنی تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدی مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسې یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه تاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نه لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومان ته لیکنې وسي یعنی ماشوم ته خدمت کولو دی. موږ هیله مو داده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولای شي یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکانه وکولای شي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅه وکړي.
یو بل پښتنه چې یو شکایت کوي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نخوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سرګې نشي پټولای. موږ څه چې کړی هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعات او فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسه د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري. مخکې د دینه کتاب چاپی کی اسلامیت افغانیت د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دیته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغه کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅيږي ورته دې لپاره مڅ کړی دي
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلده د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یو لس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو 3000 مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او 3000 کورنۍ دوی ته موږ په وړیا توګه رسو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به په بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه 3000 کورنیو کې او هم 3000 مکتبونو کې موږ یو څه نومي خې د ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو. دا کتابونه به هلته کړو. د دې ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې شوې دي کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کې خودل شي او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دوه کلونو کې دا پروژه دوام لري. موږ به بوک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړو او دا کتابونه به
ننداری تک دې شي خلک ویلو
بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعات کلتور وزارت سره په تماس کې یو کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نوره یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي اتاس اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یوه ګټه مو رسیږي مادي ګټه
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي په دې کې هیڅ شک نشته یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته د لیکوال ورود کیږي یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو هغه یو نشي څه پیسې د بلې دغه شایم په پام کې نیولای دی
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو لیدلې مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالي توګه ترسیږي
ډیر مننه
ګوره و
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
ایمال صاحبای لطیر یو کال رئیسی پا خپل شخصی لگخت پایخت مجاله چلوی. نوموړی وایی دای او ملگری غواړي د پایخت لمنه و غزوی. لکاغلی صاحبی سرم مرکه کلی دا وری دلو بلا نایدر کوم.
صاحبای صاحب دیر خنمو خپلی مجاله تا انتخاب کرده پایخت. پدیل چه و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو خبرونه څنګه دي دا مهالنه چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري
بله
یوې فرزند د کال په سر کې خبراسي بیا بل د کال په پای کې خبراسي ته پښتنه وکړي چې ولی دوني په ځان خبراسو بیا وای وروره خو ویلی مو اول کې چې محاله نه ده ستاسو څنګه دا محاله نه یو څه په باره کې خبر غته وکړي
لمړی به دا تاسو ډاډ در کوچ دا باندې سی بقا کوي پایښت بلري او دوامدار بوي د محال پیسې باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې غنې چاپ شوې دي چې په سو ورسته ورځو کې باید څلورم غنه هم له چاپ راوځي دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو حالې زلې دي خپل خلکو ته لکه څنګه چې خای هغه سي خدمت کوي د پایښت د رامنځته کېدو انګیزه دا و چې ځوانان مو کولای شو له نشې توکو نه نور هغلارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسم دي هغه نه وژغورو او د دې دوام لپاره منګ خپل ځوانان حل ځلې کو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم د چې پایخ به تر دې هم غنی کیږي او رستر بلی لاسرونه هم خېری
څه خبرېږي په پایخ کې او څو موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه چې فرزن دیوا څه مودا د ځوانانو ته دا وایسته چې مخدر مواد سیدی دا خنه دی نور څخ پروی په دې مجله کې
پایخ د ټولنې غږ دی په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي یوازې ځوانان بلکې خويندو ته هم پکې برخه ورکړی شوې ده ادب ته هم برخه ورکړی شوې ده فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي سیاست هم یو برخه لري اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړی شوې ده خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوې ګورو چې ځینې مبتزله او بهرني سیریالونه دي ولس اذهان مخشوشه وي نو هیله مو ده چې وکول شو د بهرني نو بدو فرهنګونو چې د منګ هیوا ته راتلونکو ډېری صدمي واردوي دغه مخاوني سو
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای شي د دې سریالونو مخاوني سي څنګه به نسې خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخاوني سي نو په فلم به نسې کنه تاسو په مجله څنګه نسې د دې مخ
اصلا منګ د فلمو مخاوني نسو بلکې دغه مبتزل فلمو مخاوني سو چې هغه هیوا ته په زیان دی هغه سریالونه چې د ترکیه او هند او نورو دی په دې برخه کې داسې ویل شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی دا پراتونکو کې زمنګ خپل او محل پلان دا هم د چو کول شو دغه په مقابل کې لکه هغه سیسي هغه یو عمل لري منګې د مخنیوي لپاره حل ځلې وکړو
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي دغه ټول سریالونه مخبري تاسو په خیال په دې 15 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خپروي کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خپروي؟
متاسفانه ټولې د اشخاصو دي او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي. هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي. نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه نه لرو چې دوی د ښه شیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهاله ګټې تضمین کړي، ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډیر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډیر په ګټه هم تمامېږي.
نو د دې معنا دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته چې ستاسو په معیار دي سریالونه خپره کړي. په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ؟ فرضاً په دې خپله مجله کې څه وایاست؟
د اما په هوی لپاره محل ځلې کړی دی او منګه د هغو سیریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دی هغه خلکو ته بیانو. مثلا د افغانستان هغه
نوم اخلي چې دا سیریال د کتو ول نه ده.
اصلا کم سیریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دی که هندی دی، هر بهرنی سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي، فرهنګي برخه دا هم د چې هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وښي چې هیوادوالې لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي، څلورمه البته لانا ده چاپ شوی. مواد څوک درته برابرۍ؟ تاسو خپله تلاش کوئ؟ څوک څه کار در سره کوي؟
د پایښت دیش کسیزه ډله ده. په دې برخه کې منګه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د دې ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتی دي، لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالیستان ملګري مو موږ ته مواد برابروي، والته راپورونو باندې ولاړه زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده. نو زموږ مواد موږ خپله برابرو او خپله تولید او په خپل هیواد کې نمد بینه چاپیږي.
کومو کوم ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کی، په سروبي کې، که نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله غنه او دویمه غنه چې زر جلد چاپ شول هغه په سروبي کې واځي ویشل کېدلا او د ځوانانو د ولستن دور ته بيخي زیاته و. دریمه غنه چې مو کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیږو. په څلورمه غنه کې مو پلان دادې چې وکولای شو کابل ولایت ټول ولسوالۍ او د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلری په مجله کې؟
بله، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ته ځانګړې شوې ده چې هلته د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبه چې دا دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوه ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو. نو د هغوی هغه ګزارشونه چې محلي سیالۍ کې نور ولسوالۍ نور ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خپرو، او د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې د هغوی له تجربو نه دوی ګټه واخلي، او ترڅنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایښت په اړه غنه کې نشرو، او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي تر څو دوی د خپلې لاسته راوړنې او خپلې بریاوې او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوې وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې دې ته هڅوي چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه په سروبي کې کومه چاپي خبرونه شوې؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپي خبرونه نه و، بلکې یو بهرنی راډیو و چې هغه هم ډیر کم خبرونه لرلې.
د دې خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متڅکړې دي.
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو آرشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. منګا د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغوی سپینګیری دی پوهیږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغوی سره مرکې کړي دي، او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغوی نه هغه مواد راخیستي چې هغه کره دي، دقیق دي، او په راتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی داسې څه نه دي چې هغه له رسنیو راخیستل شوي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي، هغه کره مواد وي.
سروبي وایي ولسوالۍ ته ولې سروبي وایي؟
اصلا دلته بیل بیل روایت دي نو چون دلته خړونه همشته دي سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو زمکه خړوبې کړي دي نو دوی دا دغه ټکه چې سروبې د دا زرو بنا خسل شوی دي نو سو کوټوي چې دا سروبې دي چې مثلا د پنشیرو کاپیساو د لوګرو د کابل او د دولتو برازي او دلته سر سره یوځی کیږي
کور مدان نوی کارونه متصدي
د دې ترڅنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو نو دا د سروبي ترڅنګ مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راوخلو چې هغه هیوادوالو ته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي د دې ترڅنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ ترڅنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر ژر به دا هم عملي شي همداسې و پایښت رادیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي او د دې ترڅنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي
خدای مبریالی لره
ډیر مننه